سلامون او ستوري مسجد مشال دې په دې غړي ته ترشي په حال کې یو ځل په کار کله کوم چې لدا چې مشال بس
د کرخي په غاړه
په دې غړي کې د ګلستان په حالات باندې له ملبنو سره خبرې کوو د چارو فوهانو سره پاکستان څنګه تاسو ته معلومه ده بلوچستان دا وخت یو بیا د پاکستان د سیاسي بحث مرکز ګرځېدلی دی د جنوري پر 18 نیټه بلوچو وسلوالو د کوټ په ګډون په شاوخوا 12 بلوچ مشتو ضلعو کې بریدونه وکړل حکومت وایي په دې حملو کې یو شمېر ولسي وګړي او امنیتي سرتېري وژل شوي حکومت وایي په نښتو او وروسته په عملیاتو کې یو سل او اویا وسلوال وژل شوي دي د حکومتي دعوا ده خو بلوچ بلتون پښتون کې ډله بلوچ لیبریشن آرمی وایي چې د دوی اوه ویشت وسلوال وژل شوي دي په صوبه کې نن هم حالات رنګلي دي ځینې لارې او انټرنیټ بند دی او وسلوالو په ځینو سیمو کې نور بریدونه هم کړي دي د بلوچستان مسله نننۍ نه ده بلکې د پاکستان تر جوړېدو یو کال وروسته پیدا شوي چې کله پکې د وسلوالو جګړه تیزه او کله کمه سي خو له تېرې شاوخوا څلرویشت کلونو راهیسي د نورو وختونو برعکس لا اوږده سوې او شدیده سوې د پاکستان فوج او حکومت وایي د دې تر شا لاندې هند او افغانستان دي خو بلوڅ وسوال بیا وایي چې هیڅوک ملاتړ نه کوي او دوی له پاکستانه ازادي غواړي پښتنه دا ده چې آیا تازه حملې کومې نوې بڼه لري د دې مسلې حل په څه کې دی آیا دا نور لا پراخېږي دا نور پښتنې د کرښې پر غاړه پروګرام کې بحثو میلمانو مو د سیاسي او پرمختیایي چارو پوه رفیع الله کاکړ د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین د چارو پوهان شاه جهان بلوچ او خبریال عبدالله مومندی رفیع الله کاکړ دا وخت په لندن کې پی ایچ ډی کوي ایوب ترین له تیرو څخه د پاسه درې لسیزو راهیسې د بلوچستان په اړه رپورټینګ کوي شاه جهان بلوچ په برتانیا کې اوسېږي او دی د بلوچستان د یو د هغې سیمې په سیاست او ټولنه ښه پوهېږي عبدالله مومند بیا په اسلام آباد کې میشت دی چې د پاکستان په مختلفو سیاسي چارو باندې رپورټینګ کوي دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې ایوب ترین او رفیع الله کاکړ دی فایل بل دی وکړو وروسته ملبنو ته بیا راځو ایوب ترین صاحب او رفیع الله کاکړ صاحب تاسو ته هرکلی وایم هلو سما جاغ درځي
کاکړ صاحب او
اور تاسو ته هرکلی وایم
ډیره مننه کور ودان سما جاغ درځي
او ستاسو جاغ مرزي رفیع الله کاکړ صاحب تاسو او ایوب ترین ډیره مننه سپه دې بحث کې برخه را سره واخیسته پیل به داسې وکړو چې شروع به د ایوب ترین له یو رپورټ وکړو له دې سره به د دې ټولې موضوع اړخونه او په دې کې کومې نقطې دي هغه به واضح سي بیا به زه تاسو ایوب ترین او رفیع الله کاکړ صاحب تاسو ته راسم نو اول به د ایوب ترین دغه یو څلور منټه رپورټ دی دا به واورو
د بلوچستان وسلوالو ډلو لخوا د جنوري په 1.5 نیټه د کوټ په ګډون د بلوچستان په 12 ښارو کې د بریدو وروسته د صوبایي حکومت له لوري په عاجله توګه په کوټ او د بلوچستان په نورو برخو کې انټرنیټ او موبایل ډیټا بند کړل شوی و او هغه نن څلورم ورځ هم بند ده چې له امله خلک د بیلابیلو کړاوونو سره مخ دي بلغاړي ته د تیرو څلور ورځو راهیسې د کوټ او ایوا د نورو برخو ترمنځ د اورګاډو تګ راتګ هم بند دي چې له امله د کوټ څخه پېښور ته کې جعفر ایکسپریس د کوټ څخه کراچی ته بولان میل او د کوټ څخه چمن ته چمن پیسنجر بند پاتې دي د بلوچستان د وزنی وظیفه اړه مشکله د بلوچ ملت پال ګوند نېشنل پارټي د مرستيال مشر ډاکټر اساق بلوچ سره تماس ونیوي نو هغه راته ویل چې د بلوچستان ستونزه سیاسي ده او دا باید چې د خبرو د لارې هواره شي
مسله چې سیاسي دي هغه په سیاسي مینز باندې حل شي هغه مخته اعتماد فضا ډېر ضروري ده د پاره چې د شپ پیشرفت کولای شي دا گورنمنٹ دے بالخصوص بلوچستان کا دیتا ہر اسپیکٹ کا دیتا معلوم دے ہر معاملات کا دیتا معلوم دے دل سے خلق ناس دے اگر گرد پباری کی بنیاد باندھی دا معاملات دے دے پیز انی دے خلق تو دے انوال کی ولی پدا مسئلے سر چوک سفر کی معاشی صورت تا سماجی صورت باندھے انتظامی صورت باندھے یعنی خلق متاثر دے اگر پر دا ضروری دے چھتا ماسو زادے پیدا اگر بعد دے مذاکرات خاطر دے ورس سے پیدا مسئلہ لکیش
خود پاکستان دا دفاع و حاکی وزیر خواجہ اسف ویلی دی چې د ترګرو سره دوی هیڅ ډول خبري نه کوي بلکې دوی به د طاقت د لارې خپل جواب ورکړي نو موږ د خبره د فروری په 2مه نیټه د قومي اسمبلی وو غونډې ته د وینا کول پر وخت کړي ده د خبره د ازب اختلاف د مشر محمود خان سګزی د غوښتنې په جواب کې وکړه کله چې شاغلی سګزی وویل چې بلوچستان ته د پر خپل شتمنۍ واکو اختیار ورکول سي په دې ترڅ کې چې مکله په کوټه کې خبريال سید علي شاه سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د بلوچستان وسلوالو لخوا په لویه کچه دا ډول بریدونه د حکومت لپاره لوی چیلنج دی. بیا په خاصه توګه د بلوچستان سر ښار کوټه کې دا اول ځل دی چې په دومره لویه کچه دا بریدونه وسول.
د بومو چاودنې وسولې، د دې سره سم بینکونه لوټ سو، او بیا چې کوم پولیس سټېشن وو پر هغه باندې قبضه وسوه، حمله وسوله. د دې سره سم پولیس چې کوم وو هغه ډېر زیات په نقشه سولو، عام خلک چې وو هغه پکې مړه سولو، پکې وویشتل سو. په 2024 کې که تاسو په یاد وي 25 اگست په لسو ضلعو کې داسې عملیات ترسره شوي وو. هغه وخت هم پر دې باندې ډېر بحث مباحثه شوی وه، او اوس چې کوم صورتحال دی نو یقیناً په یوه ورځ کې د یوه درزن څخه زیات چې کوم ښارونه دي هغه کې دومره زیات چې کوم واقعات دي هغه مخې ته رالو. یقیناً د بلوچستان د حکومت و مخ ته دا وخت ترقیاتي کارونه خو پر خپل ځای، لیکن امنیت خوندي کول دا یو یقیناً ډېر غټ چیلنج.
بل پلو ته د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR له لوري ویل شوي دي چې تر اوسه د بلوچستان په اوسنۍ عملیاتو کې 120 وسلوال وژل شوي دي. د فروری په 2 نیټه په خبر شوي یو بیان کې زیاته شوې ده چې پرون ورځ 22 وسلوال د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې وژل شو. دا ډول د جنوري د 1.5 نیټ څخه بیا تر اوسه د وژل شو وسلوالو شمیره 120 ته رسیدلې ده. خو د بلوچ وسلوالې ډلې بیلې یا بلوچ لیبریشن آرمی لخوا د فروری په 2 نیټه په خبر شوي یو بیان کې ادعا شوې ده چې تر اوسه دوی 200 پولیس او امنیتي سرتیري وژلې دي. بیلې په یادو پیش کې د خپلو یوازې 8 کسانو د مرګ تصدیق کړی دی. یادې وي چې د جنوري په 1.5 نیټه د کوټ په ګډون د بلوچستان په 12 ښارو کې د بلوچو وسلوالو ډلو لخوا پر امنیتي سرتیرو او حکومتي ودانیو بریدونه وسو چې وروسته یې بیلې ذمېداري قبله کړې وه. خو د فروری په لومړنۍ نیټه په کوټ کې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي و یو خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت ویلي وو چې د دې پیښو په نتیجه کې تر اوسه د پولیسو په ګډون 12 امنیتي سرتیري او 1.5 عادي وګړو خپل ژوند لاسه ورکړی دی.
تاسو دا یو ترين ریپورت واوریدئ رفیع الله کاکړ صاحب. دا یو ترين ریپورت واوریدئ او ډیر اړخونه په کې له تاسو څخه سوال دا دی ځکه تاسو د بلوچ په مسله باندې لیک لوستم کوي، لیکلم کوي، او پرله پسې په دې باندې تاسو د میډیا او د مختلفو لارو ځغ کوي، خپل د کوټ یاست او په دې حالاتو نظر دی. دغه چې کومه حمله وسوه او تقریبا په 12 ضلعو کې او کوټه کې، تاسو کچم په بلوچستان کې دا حمله تقریبا هر وخت د بلوچ بلتون غشتن کې ډلې کوي، خو دا تاسو د پخوازخه څه مختلف غنی کنه؟ دا هم هغه تسلسل دی څه نوښت یا نوې خبره نه ده؟
ډېره مننه. زما په خیال دا حمله خو د پخوا چې کومې حمله دي دا غو تسلسل دی. په دې کې دوی البته نوې خبرې ضرور شته. یو دا دی چې پر دومره غټه کچه دارنګه مربوطه حمله چې په 12 شارو کې په یو وخت دا وختي بلوچ وسلوالو ردی کړي، د دې صدا ښکار کیږي چې د دې تنظیمي صلاحیت او استعداد چې دی هغه بیخي زیات شوی دی. نو دا یو نوې خبره و اول واره. او دویمه د حکومت په حساب یا د ریاست په حساب تشویشناک او نوې خبره دا و چې دا اول ځل و چې دی صوبائی دارالخلافه په کوټه شهر کې 2-3 ځای حمله وکړه، او هغه 2-3 ځای کې چې دا کم ریډ زون موږ ورته وایو چې چیری د صوبې د وزیر اعلی د گورنر کور او دفترونه دي، چې چیری صوبائی سیکریټریټ دي، او هغه ډېر سخت سیکیورټی لري. نو د دې واره چې دا وسلوالو دا غو حمله تر هغه ریډ زون تر گیټه هم راورسېدله، نو دا بیخي اول وارو دا چې نو وسوي په دغه دوه حوالو زور ته ګورم چې دا حمله نوی وي، نور دا د پخوانی حملو په تیر 2-3 کال کې روان وو داغه تسلسل.
مننه رفیع الله کاکړ صاحب. زه راځم ایوب ترین صاحب. رفیع الله کاکړ صاحب خبره وکړه، تاسو خپله یعنی له تیرو څه د پاسه 150 کلو ځخه ریپورټینګ کوي، او د بلوچو دا مسله تاسو تقریبا ریپورت کړی دا او ډیر ژورم کتلې ده، تاسو ته د نورو د پخوا په مقابله کې دا اوسنۍ حمله هم هغه څه ښکاري لکه څنګه چې رفیع الله کاکړو کې کتنه تاسو باغې کوم څه اضافه کوي، تاسو بل اړخ ته نظر کوي؟
بالکل، لکه څنګه چې رفیع الله صاحب وویل چې مطلب دا اول کچا دا حمله وکړي، او بیا په کوټ ښار کې، او په دې کاکر صاحب بل یو کتلی په ټولنیز رسنۍ په سوشل میډیا باندې ولس بالکل د وسلوال سره ایست داسي نه خوف تبي نه داري، بالکل داسي کلا یا د دې د کور سړی یا د دې د علاقې خلک وینه دا یو نوې شی وو. او بل دا و چې دا اول ځل وو چې ښځې مېرمنې چې دي هغه نه یوازې دوی په خودکشه حملو کې استعمال شوې بلکې دوی باقاعده ټکان کوي په پولیسو باندې او پر امنیتي سرتیرو باندې. دغه یو ډېر غټ بدلون وو او دا یوه نه و دوې نه وي. دوی دا وایي چې څلور مېرمنې وې که تر دې زیات وې. خو دا هم یو نوی شی و چې بلوچ مېرمنې چې دوی هغه اوس پک چې دی ته واچوي او دغه په دې عملیات کې ګډون وکړي. او بل دا و چې دلته په کوټه کې چې موږ وګورو نو بېخي تر ډېره ساعت پورې یعنی تر ماپښین پورې دغه پر پنځه پر شپږ بجې راغلي وو دغه ښار ته. او دا داسې نه و چې دوی د غره رالو. یعنی د دې مقصد دا دی چې دوی دلته د خلکو په کورو کې شپې کولی یا شپه کړې وه. او دا سهار وختي پر لمانځه پر ټیم راووتو. او بیا دا ټوله ورځ د پولیسو انتظامیه او حکومت دا ټوله ارغمال کړی وو. او بل دا و چې د ولس همدردي د ښکاره کېدل د حکومت سره دومره نه وه او د دې وسلوالو سره زیاته وه.
مننه نایب ترین. یعنې له ولس څخه ستاسو مراد د بلوڅو په سیمه کې چې کوم بلوڅان دي د هغو کوټه کې خار پښتانه بلوڅ دا ټول ګډ سره اوسي. او بل دا ده چې زه یو بل نقطې ته راځم. هغه دا چې رفیع الله کاکړ صاحب او افترین صاحب له دې هر وخت په بلوچستان کې حملې وسي یا په دغه کې نو ټوله میډیا چې ده د هغو دپاره دا تازه خبر سي بیا په مختلفو اړخونو خبره کوي. په پاکستان کې پر دې باندې ډېر بحث وسو. فوجان په خپل حساب باندې میټینګونه کوي په هغه باندې خپلې خبرې کوي. وزیر اعلی چې دی هغه خپل پریس کانفرنسونه کوي او غونډې کوي. او د دې تر څنګ پارون قومي اسمبلی کې او بلکې نن هم په دې باندې بحث روان دی. خواجه آصف د دفاع وزیر دی هغه هم خبرې کوي او بیا په مختلفو اړخونو خبره کوي چې بلوچستان مسلې اصل ریښه څه ده. نو دوه فکرونه راځي. یو خدا راځي او بلکې اکثره خلک په دې متفق وي چې د بلوچستان مسله ځکه ده چې هلته خلک محروم دي نو ځکه یې توپک ته لاس کړی دی. په دې خبره کوو رفیع الله کاکړ صاحب. زه به تاسو سوال کوم خو اول به د خواجه آصف څخه دا غږ درته واورم چې دا پرون په قومي اسمبلی کې پر دې موضوع باندې د رڼا اچوله ډېر اوږد تقریر وکړي خو یوه نقطه پکې مهمه دام وه.
زدکه دا خبره کوم چې په بلوچستان کې د محرومۍ کومه بیانیه جوړ کړل شوی ده هغه د سمګلرانو هغو کسانو چې په جرمونو او د ایراني تیلو په سمګلینګ کې ککړ دي یا ترانزیت تجارت دی چې بیرته زموږ مارکیټونو ته راسي. د ایراني تیلو پټرول پمپونه د کوټي ښار په زړه کې جوړ دي. دا د سیاسي او بیوروکراسي لمرستې بغیر نشي کېدای. سرداری و ډیرا یا جاګیرداری نظام هر ځای ختم شوی خو په بلوچستان کې زیات شوی دی. زما شخصا له سردارانو سره څه مسله نه ده. دوی زما ملګری دي خو دې نظام په صوبه کې چې څومره سرمایه کاری شوی ده د دې صوبې په خپلو پیسو او وفاق چې وسایل ورکړي دي دا هر څه لوټلي دي.
دا خواجه آصف. رفیع الله کاکړ صاحب ما ته د تشریح کولو ضرورت نشته. تاسو تر کومه حده پورې د خواجه آصف له دې خبرې سره اتفاق کوئ چې د بلوڅو اصل مسله دا ده او داغه ملامت او ګرم هم داغه ځای بیوروکراسي ده یا حکومتونه دي یا سرداران دي یا دا نور دي؟
مننه. دا زه بالکل د دې خبرې سره اتفاق نه لرم. او د بلوچستان د مسلې یو بنیادی علت دا دی چې د پاکستان پراپر یا د پاکستان چې اشرافیه ده هغه په دا بنیادو نکاتو مسلو سر نه خلاصوي. او لکه شترمرغ د خپل سر په ریګ کې پټ کې چې یو مسله وویني اوس لکه دا د سردارانو خبره یا د هر خبره چې راواخي. دا ټایم چې په بلوچستان کې څه سرداران دي د اختر منګل د کورې راواخي هغه جنوب باسه او تر یوسا د پورې د نواب بوکټي صاحب کور چې جنوب باسه دا نور ټول نه صرف د ریاست اتحادیان دي بلکې دغه وخت پاره کې تنیمای څه زیات دغه خواجه آصف په پارٹی کې دي. او دا هر لس کال بعد پارٹی بدلی بیا د اسټابلیشمنت پر اشاره باندې او بیا پنځه لس کال بعد برته و دغه پارٹیانو تراسي. نو خواجه آصف یا د پنجاب حکمرانان خو د دې خبرې حق نه لري. دا د سمګلینګ خبره دغه رنګ چې کوي سمګلینګ چې دلته کیږي دا خو د صوبایي بیوروکراسي سره تعلق نه لري. اول دا د بارډر چې کنټرولې دغه ادارو سره تعلق لري او بارډر چې کنټرولې هغه ادارې ټولې وفاقي دي. نو خواجه آصف که واقعی دا گنی چه دا سمگلینگ سره دا دی تعلق دی نو سمگلینگ خطول کستمز دا وفاق اداره دا اف آی دا وفاق اداره دا اف سی دا وفاق اداره دا کمی اداره چه بنیادی کردار لری اگر طولی وفاقی دی نو دا اغو اعتصاب سوال خواجه آصف دا بلوچانو بجای چه دا سوال جواب خواجه آصف و بلوچو تا ارتکی و پشتنو تا با دا دی سوال جواب دایور کوي. نو دا رنګ دا نوري ټول خبرې چې کړې دي د سردارانو دا البته خبره بالکل صحیح ده چې د ترقیاتی فنډس په حواله په بلوچستان کې چې په تیر لس کال کې کومه تباهي او بندربانډ شوی دی په هغه کې چې کوم کرپشن شروع دی یا کیږي دا هغه په بله صوبه کې هېڅ مثال نه ملاویږي. خو په هغه پسې هم چې موږ ورېښې ته ولاړ شو دا هغه بنیادي علت د ریاست مصنوعي قیادت او مصنوعی خلق چې هغه یو نظریاتي پروګرام نه لري یو پارټي نه لري د اچانک د شپې سره یو کې سار وایتي په یو جماعت کې بیا په هغه یو ګوند کې د هغه د پاتې کېدو د یووالي واحد بنیاد چې وي هغه د پیسو تقسیم وي د ایم پی ای فنډز وو د دې تقسیم وي نو هغه ایم پی ای فنډز هم یعنی ریاست په لوی لاس دا نظام داسې جوړ کړی دی چې هلته دا بندربانډ شروع دی که چیرې دا اورګینک حقیقی سیاسی جماعتونه و خپل لارې ته پرېږدي بیا به دارنګه بندربانډ نه کیږي بیا به دارنګه د احتساب چې دا ټایم ترګردو غټه ذریعہ ووټ دی سیاست دی نو هغه به په منځ کې وي او خلک به دا غوسه پښتنه کوي.
مننه رفیع الله کاکړ سے بیا دی کې یو سوال زبیا یو ترین تم زما بلکې هغه کې یو خواجه آصف یو بل خبر هم وکړه هغه هم دغه خبره کوي چې د بلوچستان دغه محرومی چې دی وفاقی حکومت یا هسې د پاکستان له جوړېدو وروسته ډېره حده پورې دوی ختم کړي دي. سوال لکه دی وایي چې پخوا چې څنګه پاکستان جوړېدی نو په ټول بلوچستان کې 200 کیلومتره سړک وو اوس دی وایي تقریبا 6000 کیلومتره سړک دی. دارنګه دی وایي چې هغه وخت کې ډېر سلو زیات سکولونه وو اوس تقریبا 14000 سکولونه دي او 14 کیډټ کالجونه دي یونیورسټیانې دي دیر رسوی هسپتالونه دی ان اف سی اوارد کی مثال اوس دوی ته 933 ارب روپی ورکول کیږي. نو دی وی چې ډیر زیات کار وفاق یا مرکز یا حکومت یا ریاست کړی دی نو باید چې دغه محرومی بیان نه وي. تاسو په دې باندې سوایست
اول خدا د یو کانفلیکټ دا د یو شخړې په غلط انډرستانډینګ باندې مبني خبره ده چې یو شخړه صرف د ترقی د وجه یا د ترقی د هونه یا دغه د نه هونه د وجه نه کیږي. یو جنگ یو خلک چې د خپل قوم حقوق د لپاره مبارزه کوي پاغه کې د خپل واقعي حق پاغه کې پر خپل سایل او وسایل او خپل اختیار پاغه کې د شناخت مسلې پاغه کې د ترقی مسلې نو پاغه کې د ترقی مسلې و ډیره وړه مسلې د بلوچستان بنیادی مسله چې دا که د بلوچستان دا او که د پښتنو دا پاره کې یو غټه مهمه خبره د خپلواکۍ خپل سایل وسایل خپل اختیار د شناخت او بیا د پاکستان په سیاسي نظام کې د طاقت او د وسایلو منصفانه تقسیم دی. نو چې ته پر دا پیمانه دغه د ترقی خبره پر دا پیمانه مراوخې نو هغه د وسایلو تقسیم چې دی هغه پر منصفانه بنیاد نه دی سوی دغه کم پیسې یا کم روډ مثال چې دی و بلوچستان ترکی نو داغه چې وز د ډیټا راوخم چې پنجاب ته تا په دې وخت کې څور کړی دی نو بیا دا د خبره بیا بنیاد کیږي. خو اول خبره دا چې دا صرف د ترقی مسله نه ده په دې کې د ترقی اساس مې رومي یو شی دی د خپلواکۍ د سایلو د وسایلو باندې خپل کنټرول او د شناخت هغه مسلې چې دی په د اویا کال د پاکستان ریاست بدبختانه هغه مسلې د حل کېدو بجای خرابې کړې دي او نن هم خواجه آصف دا خبره کوي دا ټیم هم پاکستان بلوچستان بالکل په کلونیل طرز باندې چلوي حکمرانان ټول مسلوي په دا اوس وخت کې هغه حقونه چې عین منلی دي چې څلوېښت کاله د پاکستان ریاست او اشرافیه منلی دي مثال د بلوچستان پر منرلز د بلوچستان د خلکو حق دی په دغه وخت کې هم هغه حقونه واپس جنی اخلي. نو په دې حالاتو کې دا خبرې کول چې دا وفاق داسې کړي دي یا نه دي کړي دا وزن نه لري.
او خو زه رفیع الله کاکړ صاحب دلته تاسو یوې خبرې ته زه مطلب اشاره کوم بیا به بیا ایوب ترین تورزمه مطلب داسې دی چې د پاکستان ریاست دا وایي چې وخت نا وخت منلم د چې ځنی ځایونو کې محرومی شته لکه اوس دا خواجه آصف خیاغسی اوس نه منی خو په پخوا کې اومده منلی دي یا نورو کمرانانو منلی دي خو د دې تر شا یو شی چې د پاکستان ریاست کې او تر یو حده پوری ممکن وي دا سیم وي چې د دې شاته چې کم د پاکستان دشمن هیوادونه دي لکه هند ته اشاره وي یا په افغانستان کې پخوا حکومت او اوس د طالبان حکومت دي دا غم د بلوچستان سره لاس وړي نو ځکه په پاکستان کې دا مسلې ستا ځکه خواجه آصف هم دغه ذکر وکړي
پاکستان چې په کومه سیمه کې پروت دی او د گاونډي ملکو سره چې څنګه اړیکې دي تاریخي طور پاتې شوي دي او اوس دي په هغه کې د دې خبرې بالکل امکان شته چې گاونډي ملکونه او نور خارجي ملکونه به د بلوڅو وسلوالو کومک کوي د دې امکانات شته او دا بالکل کېدلی شي خو آیا دا موجوده مسله د بلوڅ وسلوالو چې دومره زیات په عوام کې کومک دی سپورټ دی دا د خارجي کومک د وجه ده بالکل نه ده بلوڅ وسلوال چې دردا د سپورټ پیدا کړی دی چې شل کلنه پیغله انجلۍ سونی سه تر اویا کلنه سپنجری سړی پورې نارینه پورې دا و خودکشو حملو ته تیار دی دا په پیسو نه کیږي نه دا په خارجي کومکو کیږي دا دا مطلب دا دی چې زمینی حقایق ماروزی حالات تر دا ځای رسیدلې دي چې نارینه دی که ښځه ده که ځوان دی که سپینسره ده که سپینجری دی دا ټول در دا حده پر رسیدلې دي چې هغه خپل د ځان قرباني ورکوي نو دا د پیسو یا خارجي کومکو لیلته نه کیږي دا د اندرونی نور مسلو له وجې دا حالات تر دا ځای رسیدلي
مننه رفیع الله کاکړ صاحب زه هم تاسو ته راځم ایفترین صاحب تاسو اوس دغه حالات خو ډیر یعنی جګړه وسوه په جنوري د یو دیرسمه بیا په فروری لومړی دوم او سنن دا درېمه ده تاسو دا وخت کم ریپورټونه ترلاسه کوي چې آیا د بلوچستان کومه سیمه ده ځکه چې خلک په دې کې اکثره چې دا اوریدونکي مجاوري او چې کوم خلک د بلوچستان نه دی هغه له دې سره نه پوهېږي د هغو دا خیال دی چې دا د پښتنو او بلوچو په دواړو سیمو کې ده نه دا د پښتنو په سیمو کې نه ده بلکې د بلوچ په سیمه کې ده نو بلوچو سیمو کې دا وخت تازه یعنی داسې اوس هم کیسه همدغه سي ده چې ځای په ځای باندې حکومتي دغه د امن او امان خراب دی خراب خو دی خو نوې نوې پیښې شوې دي کنه
بالکل ننم په اواران کې چې د بلوچ وسلوال لخوا پر د اف سی پر هډکوارټر باندې او ځید نور ودانۍ باندې بریدونه سوي دي خو څه تلفات د حکومت په خبره یا د غزای د پولیس په خبره تر اوسه نه دی اغوشتي دغه ډول په نوشکي کې دغه درې ورځې پر لپسې د وسلوالو او د امنیتي سرتیرو ترمنځ شخړې روانې وې ډزې روانې وې اوس یعنی نن چې دی هلته قرار قرار دکانونه یا مارکیټونه خلاص شوي دي ځکه چې دا درې ورځې ټوله دا د نوشکي لارې ښار ټوله بند و نو دغه ډول د که موږ وګورو د تفتان لاره ده دا تر اوسه بنده ده او بل لکه په خپل رپورټ کې هم ویلو چې نن څلورم ورځ ده د کوټ څخه د ټرینونه بند دي په کوټ او بلوچستان په ټولو سیمو کې انټرنیټ بند کړی دی موبایل ډیټا بند ده خلک په ډیر تکلیفاتو کې دي خاص کر بیا هغه ځوانان چې هغه د انټرنیټ د لارې آنلاین کاروبار کوي نو دغه مشکلات بیخي زیاتې تر اوسه خو حکومت چې دی هغه اکثر دا وایي چې موږ به بس د غپشم د زوره کار اخلي چې موږ به دوی نه پرېږدو موږ به دوی ختمو موږ به دا کوو تېر ورځ وزیر اعلی بلوچستان هم دا خبرې کولې چې بس دا ډېر بزګر د امنیت راشي که ته وګورې په کوټ ښار کې ریډ زون دی رسول الله صاحب تاسو په تعلیم زیاتره وخت تیر کړی دی دا ټوله بند دی شاوخوا خاردار تارونه پر راګرځېدلې دي په کوټ ښار د یو مریض لپاره د یو امبولانس لپاره چې تلاره پیدا کړي نو پاغو کې کینټې لګیږي دا صورتحال دی دا وخت
سم مننه ترین سره پرون چې کوم بحث وسو د پاکستان په قومي اسمبلی کې خواجه آصف تقریر وکړي بیا د خواجه آصف په بلوچستان باندې ډیر خبري وکړي او ډیر شان ډیر اړخونه بیان کو بیا د محمود خان وار راغلی چې هغه د اپوزیشن لیډر دی دا وخت قومي اسمبلی هغه هم ډیره خبره وکړي خو لاغه ځخه یو نقطه مشرخصه ده زه باغه درته واورم بیا به رفیع الله کاکړ سپ تاسو ته راسم
ایجو کوچ وو پرزو دا وی سپور بوتو کوه سپیکر صاحب هغه بل ورځ چې څه وشو هغې ډېر خپه کړم. خپه یې ځکه کړم چې څنګه 15 یا 18 ضلعو ته په وسلو سنبال خلک ننوځي. سپیکر صاحب تاسو ویډیوګانې وګورئ، د کوټې په سبزی منډۍ کې عام خلک ګرځي را ګرځي. پر بینک حمله وشوه، یو بینک نه دوه نه بلکې تر 2 ساعتو پورې هیچا حرکت ونه کړو. ولې ونه شو؟ هلته چې کوم دوه نمبره حکومت دی هغه چیرته وو؟ یوازې د پیسو غلا او د پاکستان بربادولو ته ناستی. سپیکر صاحب تاسو باید دا حکومت مات کړئ. داسې یو شریف سړی نشته چې په خپله یې استعفا ورکړی وي.
دا په پاکستان قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر محمود خان اڅکزی. رفیع الله کاکړ صاحب، تاسو چې کله اوس دغه حمله شوې ده او له دې وروسته چې بیا د حکومت غونډې کېږي یا بیانونه راځي یا پریس کانفرنسونه کېږي، تاسو ګڼئ چې د پاکستان مرکزي حکومت یوازې په طاقت او په زور باندې پر دې توجه ورکوي چې دا به ختمو که نه؟ تاسو ته ښکاري چې په تګلاره کې د دوی څه بدلون راځي او دوی واقعیتونو ته په پام سره غواړي چې د بلوچستان دا مسله حل کړي؟
بدقسمتی سره زه دا نه وینم چې د پاکستان ریاست او ذمهوار خلک د طاقت علاوه و نورو لارو ته تیار دي چې په هغه دوی دا مسله حل کړي. او داغه یو بنیادی وجه دا ده چې په ریاست کې ذمهوار خلک، په ذمهوار او دو ناست خلګه او سیاسي خلګه، هغه داسې دي چې د دغه موجوده نظام ګټه دی وړي، دی بینیفیشریز دي د مصنوعي نظام چې کوم په بلوچستان کې مسلط دی. نو هغه دا نسی افورډولی چې دوی دا نظام واپس کې یو حقیقي خپلواکۍ و خواته ولاړ شي، حقیقي نمایندګي و خلکو ته ورکړي. نو دا هغو سره بل آپشن نشته، هغه خامخا لکه څنګه چې وختیم دی کړی دی دوی د طاقت استعمال و خواته ځي. خو هغه په دا خبره ځان نه پوه کوي چې د طاقت استعمال خو په بلوچستان کې کم از کم د 10 کالو سره د شروع دی. دغه د طاقت استعمال پالیسی خو دا حالات د کنټرولېدو بجای نور و خرابۍ و خواته به ولیدي. نو دا کم فکر چې موږ کوو چې د سیاسي لار باندې په نورو لارو د دې مسلې،
یعنی دا سوال دی، یعنی رفیع الله کاکړ صاحب سوال دا دی چې له تاسو زغ کې څوک کې ځکه چې اکثره دا خبره کې چې خلک تنقید شو کولای شي، تور شو پوری کولای شي، خو چې کله حل راسي نو حل نه وي ورسره. ستاسو په خیال باندې، تاسو چې کله د بلوچستان په مسله باندې خبره کوي، تاسو سره حل څه دی؟ یعنی ستاسو په فکر؟
ډېره مننه. حل بالکل ستاسو. یو مشکل خالي دا دی چې 6 کاله مخکې په کم شرایطو دا مسله خلاصېده، 10 کاله مخکې په کم شرایطو دا مسله خلاصېده، نن هغه شرایط یا هغه اقدامات ناکافي دي. حکمران طبقې ته په دې ځان پوه کول پکار دي او نن چې په کومو شرایطو دا مسله خلاصېدلی شي، 15 کاله بعد به هغه هم ناکافي وي. نو د دا دغه سره د دې امکان اول دا دی په اوس حالاتو کې د ریاست و د شهري ترمیان دا خلیج دومره زیات شوی دی، داغه کمیدو دپاره اول خو بنیادی داسې کانفیډنس بلډینګ میجرز پکار دی. بیا به دا هغه بعد د سیاسي ډایلاګ و خواته لار هواره کیږي. هغه کانفیډنس بلډینګ میجرز چیز کېدلی شي، اول خو بنیادی طور چې دغه اوس کم مصنوعي حکومت دی، د دې خاتمه د دې پر ځای یو عوامي حقیقي نمائندګي والا حکومت پر ځای راشي. دویم، په بلوچستان کې چې کومې ستونزې دي لکه د مسنګ د لادرکو خلکو مسله چې ده، بیا په تیر 2-3 کالو کې سیاسي مخالفین بی وای سي بلوچ اکجهتی کمیټي، ډاکټر مارنګ او داغه ملګري دارنګ، ډېر سیاسي مبارزین په جیلو کې په بې بنیادو مقدمو ناستې چې چا پر امن طریقې خپل سیاسي مبارزه کړې ده، د دې خلاف چې څه سیاسي کیسونه دي دا واپسول. دریم چې دی یو ټروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، یعنی د رښتیاو او د روغ او جوړی د روغې جوړی یو کمیشن جوړ شي، په هغه کې دي د پاکستان د ذمہوار خلګه، د سیاسي پارټیانو خلګه او آزاد مبصرین جوریست او د بلوچستان حقیقي نمائندگان هم شامل وي، چې هغه نه صرف د تیرو 6 کالو په والا چې ریاست دلته کوم ظلمونه کړي دي، د انساني حقوقو خلاف ورزیانې کړي دي او چې څوک متاثره شوي دي، د هغو پر سر لاس تیر کړي، بلکې د روان وخت د پاره چې کوم د روغې جوړې خبره ده، د بلوچستان چې کوم زاړه د وسایلو پاواله، د اختیاراتو پاواله، د وسایلو تقسیم پاواله چې کوم گریونس دی،
د هغه په والا هم یو د اوږد وخت لپاره پلان راوړي چې په آئین کې کوم بدلون پکار دی، د وسایلو د تقسیم په فریم ورک کې کوم بدلونونه پکار دي. نو په دې لار باندې زه فکر کوم چې اوس هم دا مسله چې دا هغه حل کېدلی شي.
مننه رفیع الله کاکړ صاحب، تاسو ته اجازه درکو یا او که غواړئ نیمه ګنټه وخت مو نورم لرو په دې بحث کې، بیا هم سوالونه درځه کولای شئ، خو که تاسو نور کارونه لري نو بیا تاسو ته اجازه درکو. له موږ سره شاهجان بلوچ صاحب راغلی دی، غم په لندن کې دی، خو که تاسو رفیع الله کاکړ صاحب او افترین صاحب غواړئ پاتې شئ نو بالکل راته وایست، بیا به پروګرام ته دوام ورکړو.
ډیره مننه، کور ودان. بس نو شاهجان صاحب چرالی زه یقین لرم چې هغه به ډیر ښه دی، دغه سره انصاف وکړي. نو بس ډیره مننه،
ښه وخت تاسو ته. مننه تاسو،
ډیره مننه کاکړ صاحب. بس تاسو خپل میلمانه او سره وزر کې هغه شم
تاسو لاره سره. مننه ډیره، بس خوشاله اوسه. ایوب ترین صاحب تاسو پات شي او رفیع الله کاکړ صاحب ته به اجازه ورکوه. مننه، خدای پامان. شاهجان بلوچ صاحب لکه ستاسو مو مخکم پیژندګلوي وکړه، چې شاهجان بلوچ صاحب خپله د بلوچستان دی او دا وخت په لندن کې دی، او دی د بلوچستان کې د ډیر کار هم کړی دی په سیاست او په دې ټولنه باندې ښه نظر هم دی. شاهجان بلوچ صاحب تاسو هرکلی وایم. خوشحال اوسی شاهجان بلوچ صاحب. د بلوچستان په حالاتو بهرحال موږ د نیم ساعت تقریبا همدا خبره وکړه، نیمه ګنټې زخه او پر مختلفو اړخونو خبره وکړه. تاسو خپله بلوچ یې او تاسو هلته پیدا سوي، لوی سوي، ستر سوي، وار څه دي، تاسو دغه جنگ جګړې، دغه شدت پسندي او دا ټول لیدلې په خپل سترګو؟ او شاهجان بلوچ صاحب دا سوال به زه بیا هم کوم، خو عبدالله مومن صاحب هم را سره دی، هغه ته به یوار حل کړی وکم، بیا به تاسو دغه سوال جاری وساتم. او عبدالله مومن صاحب تاسو هرکلی وایم. خوشحال اوسی عبدالله مومن صاحب. ما مخکې ستاسو تعارف کړی ولی، او عبدالله مومن صاحب بیا په اسلام آباد کې دی او په اسلام آباد کې خبریال دی، ډان ټی وی ته کار کوي، اوس نه کوي، خو بهرحال دی هلته د پاکستان څخه کوم سیاسي حلقې دي په هغه کې ډیر ګرځي را ګرځي او په دې حالاتو نظر دی. نو موږ به ګورو چې د پاکستان نظر څه دی، که موږ کوشش وکړو وزیر داخله علی محمد جتک سره هم حال وکړو، هغه هم را سره رابطه کې نه سو، او دارنګه موږ شاهدرین سره هم خبره وکړه چې ویان دی د بلوچستان حکومت هغه هم ټلیفون او رابطه نه کوله. خو بهرحال شاهجان بلوچ صاحب، تاسو په خپلو سترګو په دې تیرو شل پنځه ویشت کلو کې په بلوچستان کې بحیثیت بلوچ، تاسو په دا شدت پسندي کې څه بدلونونه ولیدو؟ دا زیاتېږي، کمیږي؟ دا ستاسو په ټولنه کې هلته څه روان دي؟
ډېره مننه کاکړ صاحب، ډېر اهم موضوع ته او زه ډېر شکر گزار یم د مشال ریډیو غچت به ته اهم نقطو باندې د خلکو رائے او رائے عامه باندې خبره کوي. بل چې بلوچستان خدای موضوع سوی دی چې په هغې خلکو میډیا کې د خبرو کول، هغې باره کې څه حقیقت اړخو باندې خبره کول، یا څه مطلب هیومن رایټس حوالې څه خبرو کول، بېخي داسې سوی دی چې لکه یو بلیک آؤٹ رګی. ستې ډېر مننه چې دا مرسته کول، خاص طور باندې د انساني حقو لپاره. او رښتیا درته چې دلې مې ډېر خوش دی، دل خوش دی چې باور لري زه خدا ته کوټه سړایم. ما ته یاد دی چې موږ به ویل به هوټلو کې به ناستو، دا مثال یو عام ماحول کې به ناستو، خو موږ هم دغه د سیمې خلک یو، بلوس پښتانه ګردو ګډ سوي یو. هغه خبره ما ته یاد دی چې هر رړي والا به ویل وي کوټه وي جنت کا ټوټه. نو قربان سم دومره ښایسته خبره وه چې هر چا ویل دا خو د جنت ټوټه ده. جنت ټوټه دی له نه ویل چې باور لري بې پروا نه کول چې روډونه لږ خراب دي، څه مسله غټه نه ده، او څه چوټه موټه میونسپلټي مسلې دي. خلکو په دې کې هم تمه نه وه. ښایسته خبره دا وه چې په کوئټه کې امن و، په کوئټه کې مختلف زبانو خلک د خپل شنوالو زه پاته شوی یم. باور لري چې په یو فرق بنی چې دا عدارت څوک دی، پښتون څوک دی، بلوڅ څوک دی، پنجابی څوک دی، ولا په دا شان په دماغ کې نه وي، کیا څوک دی، سنی څوک دی، ولا که په کوم اور کورت بتلی د شاسته ګلان به وي او شاسته فروټ بو کوټه دا دوه شاند مشهور وي. دا غل په انګریزي کې ورته ویل چې کوټه از باسکټ اف فلاورز اند فروټس. نو باور لري چې چا دا تر ژوند دی لی په کوټه کې، په کښنیوال کې، په ځواني کې تم پورې وخت تیر کړی دی. نو له موږ ډیر خوش دي چې په کوټه کې افغانستان وزل کېږي، په سلسله او په پښتنو ظلم کېږي، په بلوچستان ظلم کېږي، په عام شهري ظلم کېږي، پرکښو والا.
او د دې غټ سبب دا دی چې کوټه کوټه تاسو چې کله ذکر کوي خیر مو په کوټه عمومي خبره کوو. کوټه تاسو څنګه بیانوي چې هلته که څوک اوسي نو هغه پنځه شپږ ژبې زده کولای سي، یعنی تاسو خپله بلوچي استاذ پښتو ډیره صفه ده، نو دا غم یو ثبوت دی چې هلته کوټه څومره له یو بل سره راشه درشه ور زده. دا زه بختانه په سکول کې زده کړې ده، دا تا په لارو کوچو کې زده کړې ده، په لارو کوچو کې به ته خامخاله پښتنو سره به تا ناستې پاسې ستا دوستان د کورنۍ خلک داسې ډېر پښتانه شته چې هغه براوي وایي ډېره ښه، بلوچي ډېره ښه وایي، هزارګي وایي، نو په دا اړخ هم ستا د کوټې
رشته درته هم چې دا د کوټې دا کوټې سوري د کوټې دا اړخ چې دی بالکل ورک دی. اور دومره ارمان سي چې کوټه چې پکچرز راځي خو بار ملک نه سپي سړی وتا مکه چې به ملک به یو خوشحالي به یو انسټری فضا به یو نوې شاسته روډ به خلاص شي، یو کشتان له شاسته پروګرام به ان جون فندمنت د پاره نیو موقع به سړی په بار ملک دا توکل لري. چې سوشل میډیا وګوري ورور پر یو غمجن داستان دی هر ورځ نو څه نو شیشتا درتم چې په زړه مو خوږیږي بحثیت بلوچ او بحثیت د کوټ انسان او خپل د کوټ
مننه شاهجان بلوچ صاحب زر اعظم بیا تاسو ته مننه زه بیا دا موضوع به پر مخ مړو. ایوب ترین صاحب تاسو ته اجازه درکوم که تاسو زی په مخه شزه که تاسو ډیر وخت اوسو
سمر مننه
خوشاله اوسه آباد اوسه. عبدالله مومن صاحب تاسو واوریدل خیر شاهجان بلوچ صاحب خو د کوټې پر دغه باندې خبر وکړه. موږ په دې پاکستان کې اورو د څو شپو ځخه دا بحثونه روان دي، یو خو د بلوچستان چې کم خلک دي یا د هغه ځای اکسپرت دي، پوهان دي، لیکوالان دي، شاعران دي، دا غو د بلوچستان یا د بلوچو مسلې ته په بل نظر ګوري. تاسو له دې څور وځو ځخه ګوري په پاکستان کې د پاکستان یو دانشور کاغه پښتون دی کا بلوڅ دی کا سندای دی کا پنجابای دی چې په اسلام آباد کې ناشته یا د پنجاب کم خلک دی یا الته د میډیا خلک دی یا بیا فوج دی یا بیا حکومت دی، هغه هم هغه سی ورته ګوري لکه څنګه چې د بلوچستان خلک هغه د بلوڅ مسلې ته څنګه ګوري.
کافر سے دیر مندنا یو خو زما پڈان کے خی دریو ردی پاس دی
تا ما تویل و تال ما پریس ہوالی نو ما زکا ہوال
نو انو تا سپیریٹ پورا گیدو والے بولا کافر سے دری سلور گو جوہا دیر ضروری دی کیا غا پا اسلام آباد کی دی وقت کی اسلام آباد چکم اسٹابلشمنٹ دے حکومت دے یا دی چکم انٹیلیجنسی یا دانشور دے اگر دا بلوچ پدا غا مسئلہ مانی نپوئی گی یو خدا دے چی نن کم ریزن من تخکاری دا بلوچستان یعنی نن سو کال مخ کی پولیٹیکل ریکنسلیشن کې دی شو چنات امیدو هغه پولیټیکل ریکنسلیشن چې دی د بلوچ سره هغه اوس په نظر نه راځي او ډیر کم چانسز لري. یو خدای دې چې د بلوچستان چې کوم خپل ارګینیک لیډرشپ دی یا چې داغي کوم ارګینیک پولیټیکل پارټي نه دی داغي نه بلوچستان محروم کړی شو. یعنی په کال 2013 کې یو جماعت د الیکشن څو د مخ کې جوړیږي او هغه په ټول بلوچستان کې چې دی هغه کامیابی حاصل وي. یو دا نو دغه د بلوچ اواز چې دلته هم خاموش شو یو څو امپوز خلک چې دی هغه اقتدار تر راوړل شو چې هغه د بلوچ قوم یا د بلوچ د مسلو ریپرزنټیشن نه کو.
خدا هو خدا داوا د چې موږ کو کنه
چې ما د خو لکه ایز ا پارلیمنت ریپورټر ما خو لکه نه دلی دلی لکه ډیر صحاده پوری. یو دادې دویم دادې چې د بلوچ چې کوم د لاپتا اپرادھ مسله دا اغی ته هم ریاست سنجیدہ نه دی تر اوسه پوری. بیا درې ما خبره ده چې د احتجاج حق دی د احتجاج حکم اغا په اسلام آباد کې داغوی سره ډېرې حربی چې دی اغا استعمال شولې او اغه احتجاج ته هم پرې نه هو ده. د دې سره سره کاغی په بلوچستان کې درنی ور کوي اغی ته هم نه پرې دی که بیا اغوی په میډیا باندې خپل आवाज اوچتای اغی ته هم نه پرې دی. نو چې کله دا ټول سیزونه تا نه واخیستلی شي او ستا ټول حقونه تا نه واخیستلی شي نو زه نه ګڼم چېره که چېرته په یورپ او په نورو ملکونو کې هم داسې سوسایټي نو هغوی به هم دغه لار چې دی هغه اختیاري. زه د تشدد یا د ټوپک راخیستو هرگز لکه د ملاتړ نه کوم خو دغه ریزن چې دی دغه ډېر
تاسو واسه حالات داسې جوړې خودي کې. عبدالله مومن صاحب یو بل سوال دادی دا تاسو نظر دی او تاسو کوم حالات ته ګوري خو اسی د پاکستان چې کوم قوتونه دي طاقتونه دي حکومتونه دي هغه هم دغه څه سوچ کوي لکه تاسو یې کوي کنه هغه بل رنګ کوي.
ګوره کوم چې د پاکستان سیاسي قیادت د دې وخت کې هغه په پارلیمنت کې یا په میډیا کې خو هغه نظر لري کوم چې دې وخت کې هو کامن نظر دی او هغه موسلي د پاکستان د ریاستی ادارو چې کوم انفلوئنس نظر دی هغه خبره هغوی په پارلیمنت کې کوي یا په میډیا کې کوي. خو چې کله هغوی ځان له محفلونو ته شي دا زه د ټول سیاسي قیادت خبره کوم سوا د څو جماعتونو نه هغوی به خپل موقف بالکل بدل کړي او هغوی به دې خبره باندې مکمل طور باندې انډرسټینډ کوي چې د بلوچ چې کومه مسله ده هغه بالکل جینین ده. او که تاسو د محمود خان پرونی تقریر په قومي سیملی کې اوریدلی نو هغه ډېر رحم دی. هغه دا وایي چې د سوی ښځه چې دا هغه په لرګو باندې ډوډۍ پخوي یا تکانه تیاروي خو دلته ټول ګوډ ګوډ ته د پاکستان ګیس رسېدلی دی. نو ته وایې چې دوی سره به آپشن څه پاتې دی نو په دغه محرومو کې چې د بلوچ ژوند نه بدلېږي او دغه مختلف عالمی منصوبې عالمی ادارې لګې دي هلته نه معدنیات وباسي نو هغه کې د بلوچ په دننه چې کوم احساس محرومي ده دا بالکل جینین ده. خو پاکستان کې انفارچونیټلی که تاسو وګورئ مطلب سچ په بلوچستان کې وشو په تیرو ورځو کې هغه کې مونږ کته چې بالکل آزادانه تور باندې تا خپل رائے د پاکستان په مین سټریم میډیا باندې نشو ورکولې کې بیا دغه موجوده حکومت وګوري چې هغه یو الیجیټیمیټ حکومت دی لکه مطلب هغه سره عوامي مینډیټ هم نشته څنګه چې 2018 حکومت سره نو د 2024 هم نشته نو هغه هم مطلب آزادانه تور باندې خپل رائے نور کوي. په دې وخت کې په اسلام آباد کې کوم سیول سوسایټي دا یا آزاد پولیټیشن دی یا انډیپندنت جرنالست دی یا د دې سره سره څه ځینې سیاسي جماعتونه دي چې هغوی د بلوچ په دې مسله باندې پوهه دي خو چونکې دومره سخت قیدوبند دی دلته په خبره کولو باندې یا په اظهار باندې یا د هغې حوالې سره خبره کولو باندې نو دې کې هغوی اغه رنګي څنګه ادا کوي. خو دلته یو خبره کیږي چې دا دهشتګردي کې دغه ټویټر به وګوري 80% خلک دا وایي چې بس دا مړ شو د دې سره به دهشتګردي چې ده ختم شي. زما نظر بالکل ساده ده مطلب خلکو وجلو سره کته 300 دغه فایټرز مکه نو 1500 به نور ریکروټمنټ راشي ځکه دغه به انسپایر کیږي. خو څو پورې چې موږ دغه مسله انډپ نه کتلی هغه پورې نه کیږي. تاسو پارلیمنت تقریرونه وګورئ رقم تقریرونه چې خواجه آصف وکړو یا نور
زه دې ترازم عبد الله مومن صاحب تاسو حالت کې وای زبیل تاسو هم دغه پښتنې کوم چې اورال چې حالت کم تقریرونه اوسه پاغه کې کم نظرونه راغو شاهجان بلوچ صاحب تاسو عبد الله مومن صاحب باور دی هغه خپل یو حالت ځخه پسې منظر یا خپل پرسپیکټیو بلکې ورکی نقطه نظر ورکا او د نمک کوم له رفیولا کاکړه او ترين سیبم پر دې خبرې وکي. تاسو به سيتي بلوچ ما مخکم دا سوال وکي او تاسو لکه څنګه خپل ذکر وکي تاسو تر لوي سوي تاسو خپل خپلوان بلوچان دي تاسو به خپل پلرني کلی وطن ته بتلاس تر اتلاس ته لننه ز 25 کال له مخ تاسو په کوټه کې واست د بلوچانو کې چې کم د شدت پسندۍ شروعات شوی وو یا ټولنه دغه سوی وو تاسو چې اوس نن ورته ګوري تاسو وایسته چې خلک بیخي ډیر د شدت پسندۍ طرف ته تللی دي کنه هغه رجحان کم دی
اور د تیر هم نقطه ده کاکر صاحب چې خپل نظریه کې ګوري ګوري مشخم په سټوډنټ پالیټکس کې پاتې سی وی
بالکل
باور لري چې شدت پسندۍ یو ذره نه و اور هغه سره بلوچ سټوډنټ کې لیډر بلوچ سبق په ول اور شریف سره به اور اخلاق ایشو نو مثلا یو مثال در کوم چې ډاکټر کورفان ته وینه ډاکټر مالک ته وینه نور چرسو بیا سو خلک سنا بلوچ ته وینه تا بیا سو کته دارنګ خلک وي یو خو نالایک نه وي دوم شدت پسند نه وي دریم تعلیم یافته اوس پولیټیکل ویژن درلودې د انټرنیشنل او لوکل او حوالے سره یو خدا خبر درته و چې بالکل دارنګ یو زره نه وپک شي دوم دا دی چې دا ریاستي رویه چې د مثال در کوم چې اول د کرت معاملات ریاستي رویه سره ډیر ورته گزاره ده ډیر ځان اخی ګوره تړلې ډیر مثال اول ریاست دا نریټیو کول چې دا ناراض بلوچ دي دا مطلب دا دی چې کېدای شي په کورنۍ کې مسلې کېږي په یو ملک کې مسلې کېږي صوبې کې کېږي ناراض ورونه دي دوی سبا خبر او کو سره غلطیان مشته دي سبا دوی سره څه وي څلو به وکړو خیر به وکړو هڅه یو طریقه ده خلکو ته خبرې کوم نو تا ته خبر دی چې موږ فابریک قبایلی دي او ایجوکیشن شته لیکن موږ دا شیانو ډېر عزت کوو چې څوک تا ته عزت درکړي لیکن هغه ناراض بلوچ څه خبرو لاړه اوس ورته وي چې دا خو فتنه ټول هندوستان دی نو تا خو بالکل کافر سرم تیر کی او تا خو د هندوستان فتنه راوستا او ته وچ زوست ارسه په دیسلا دوی سره مرسته کوي هغه د هندوستان دوست دی هر څوک چې د سرکار مرسته کوي هغه د پاکستان او اسلام دوست دی. دا پښتو کې د ظالم زو تا یو کورنۍ مسله دی، مذهبي مسله جوړ کړه، کورنۍ مسله دی، یو خپل دشمنی چې هندوستان سره لري یا شای چې لري هغه سره ګډ کړه. ستا نریټیو ناراض بلوس دواړه فتنه ته هندوستان ته لاړې، تاسو نه لیرې فاصلې جوړ کړې. خبره شروع شوه قربان لکه صوبای خود مختاری سره، ٹھیک دی، هغه ورسېده اوس د ازادي مطالبه کوي. خبره شروع شوه قومي حقوق سره تاثر نه کې خلاص، هغه اوس بلوچستان نه مشه قومي ریاست غواړي. ته خبرې څونه ګپ دې راوستې په د شل او دېرش کالو کې. نو د دوم دا دی چې اوس خو تا دومره سټریکټ سټینډ آفیسر دی سټیټ، ته وایم چې ته خو از آرټ سټیټ
نه دی کې خو ګوره داسې ده چې دا نه چې زه د ریاست دفاع کوم یا د ریاست په دفاع کې خبره کوم، که مطلب یو خواته یو تنقید کې شي نو بل خواته خو داسې هم ده چې په بلوچستان کې که قانون آئین په چوکاټ کې خبره څوک کوي نو بیا خو وسلواله ډله جوړول، ټوپک راخیستل، پر حکومت یا پر خلکو باندې حملې کول نه یوازې مثال دا یو غیر قانوني کار دی، بل خپل یعنی د پاکستان ریاست قانون آئین دا تقاضا کوي چې هلته که پولیس دی که لیویز دی که فوج دی که اف سی ده هغه به بیا راځي د خلکو مرستې ته، ځکه چې هغه به د هر څه مال او ځان تحفظ کوي. نو دغه فاصله زما یعنی پښتنه دا د نظر منه دی چې دا فاصله یوازې تاسو ریاست دومره پراخه کړې ده کنه دا بل غاړم تر یو حد پورې یا پورا ذمہ ده.
ګوره ډېر ډېر هم نقطه تا ول ول چې د دانش ویل چې یو خوا صرف ارشي قصوروار یو خوا ده، دې خوا ته قصور پوچا ته نه ول چې یو شاید دا چې د سیاسي کارکون په تشدد یقین نه لرو. زما خیال تر اوسه دا دی چې جمهوری جدوجہد، پرامن جدوجہد او یو پرامن مزاحمت یو لار یو اړخ یو منزل لري. دا خدای دې چې تام تو په هغه څه دی ابل تو په هغه څه دی، یعنی آی فار ان آی میکی بلایند ورته وینه دواړه به وړاندې نور به سي. او وایلنس د پترتن قانون دی چې وایلنس بریډز وایلنس، دا یې کوي بلوچستان یې کوي یا ګورمنټ یې کوي، دا خو یو فطري امر دی چې ته وایلنس کوي وایلنس بریډ کوي. دا یو اهم نقطه ده. او دوم دا دی چې مایوسیم راغل ده په ځوانو کې، مثال په څه دا دې باندې خبرې ډېر شوې دي چې په مثال کوټي کې لوکل باډي الیکشن ول نه کوي. دوم دا دی چې لوکل ګورمنټ ول نه امپاور دی، ډیموکراسي اول امپاورمنټ سیډي چې دی لوکل ګورمنټ دی، بیا ستا پروینشل ګورمنټ دی، بیا نیشنل اسمبلی دی، بیا ستا سینیټر دی. دا تیر د تیر دوه سره ته وایي چې چیرې ډیموکراټیک پالیټکس په څومره گنجائش ته فریشول دی، دا مطلب دا دی سټیټ. خو پر لوکل کونسلر کوم کار لري، سیاسي انجینئرینګ کوي، ته په صوبه کې کار لرې، ته په ضلع کې کار لرې، ته په مرکز کې کار لرې. پاکستان کې کوم شهر کې ستا یو غنی کور کمانډر یا مثال د کرنل ناستې سکیمو افتتاح کوي، په بل صوبه کې ته تصوران را ښکاره چې دی په کالج کې ناستې خلکو ته لیکچر ورکوي یا راغل د نالیانو او کمبو او ټرانسفارمرانو افتتاح کوي. نو دا چې ملیټرایزیشن رالی په پالیټکس کې او د پولیټیکل انجینئرینګ چرالی اور دوم دا د چې خپل مرزي خلق راوستن د خپل ګرد حقیقت چې دا الیکشن سي دي فارم 47 سي دي فلانه سي دي او دوم ورته د چې اختر میګل رنګ خلق تو چې دا د شتګردان سم رسته کوي ظالم او ته هغه چې لږ امید پاته دی دیموکراسي کې چې خلق یقین لري اور چې لري. اوس وزیر اعلی په پریس کانفرنس کې اختر میګل جناب ویډیوز چلی چې ګوره دا څه د مرسته کوي، یو څوک نه دی ته ورته وایي ته ورته رایې. نو ما مقصد دا دی چې جمهوریت خو ته له لوکل ګورمنټ څه ونه څه پورې نه پرو دی. یو خبر نور سوري دوم دا دی چې وخت کم دی، لیکن یو خبر ډېر ضروري و د چا خبر وکړه، دا چې هغه مشر محمود خان صاحب غه زما یو گزارش دا دی چې مشر زموږ ډېر قابل احترام لیډر دی، زموږ لوی دی، ډېر احترام ورته کوو، لیکن دا داسې چې یو څوک په مرګ ناست وي او څه ورته وایي چې ستا نکه خو زما ځمکه اخیسته دی، ستا پر نکه خو زما پوردار و، ته خو فلاني مکان دې جوړ کړ، دغه کتونی بندستان نوم دسته. خبر وقت نہیں دس آپ کا مسئلہ نہیں کورنی علاوہ دے وقت کے تو یہ سیدھا سٹیٹمنٹ کھائے چھپا بلوچستان کے مجھ دو قومون اگر پاتے ہیں او امن کا پشتون بد امن سی بلوچ پا آرام نسی پاتے کے دے او بلوچ پا دم نہیں کرالے پشتون نسی کر دے یہ پلس پر گرد لی تڑل دی اس میں گزارش داتے چھے خان صاحب تو مول خان صاحب تو بلز مش مشران چھ دی دوی دا سینسیٹیوٹی خیال ہو کی او دا خبر دا شفن دا دانا دی چھتا پلارز میں کچھ ستا نکز میں کچھا ہوا دا 2021 صدی دو رو دا فوس دا سبر دی چھ پنگریزان شاہ جنگ کٹھے لی نو ساری ما دلش میں
نا نا ایس خبر دا دا ستا سو حق دی او تا سو دلتا یہی نو بہرحال منن ډیر عبداللہ مومن سیب تا سو ترازمہ تا سو خبر وکلا او تا سو چپرون تکرون نواوری دل یعنی مجموعی چا چھ وویل او د دوی یعنی کتا سولش داسی اغه د ریپورټر په حساب باندې زکه چې دا اوریدونکو بم خبر سی او استاد بم دغه دغه راسی چې یعنی دوی چھ ویل دي چھ خبره کړی دا او ما غسی کتل دي لکه څنګه استاد وویل
جی بالکل بھی کہ دو سیاسی جماعتوں موقف تھی وہ تقریباً یو شانی یو پاکستان مسلم لیگ نواز اور بیا بلوچستان عوامی پارٹی جکم سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اغب اخبل خطاب کی سینٹ تداوی علی جی دا چکم جنگ دے دا دہشت گردی دا او دا ایست آزادی جنگ نہ دے جدید سرسرا اغدا علی چی دا جغرافی بدلولو زبردستی کوشش کی گی او دا پاکستان پر ریاست مانی دا جنگ چیدے دا مسلط کرے شوے دے او دا جنگ بمنگٹو دا دی سرسر آگئی انو ہم اہم نکتہ داو گیلا چی مارنگ بلوچ چیدے دا دی بی ایلے ترجمان دا او دا غا دا دیشتگردی چیدے دا غیتیو جواد چیدے غا فراہم کئی دا دی سرسر خواجہ آصف ہم چکم دا پاکستان وزیر دفاع دے دا غا نکتہ نظر ہم ام دا غو اگوی دا ویل چرا دا دیشتگردی رانا سنا اللہ دا وی چرا دا دا اپریشن سندور چیدے دا غی پارٹو دے ام دا غا موقف چیدے اغا رات لو خود دی سرسر دا پاکستان پیپلز پارٹی یا دا جمعیت علماء اسلام چکم موقف ہو اغا ڈیر حد پوری دا اصل چکم حقائق دے دا غی ترجمانی کولا لکا دا پاکستان سابقہ وزیر خارجہ کی ناربانی کر پا دا غا ایوان کیوئے لی چی دا غا دا بلوچین ہو چکم مسئلہ دا دا ډیره سنجیدہ مسئلہ دا امنګ لدی دی روٹ کاز شې دی اغا قتل پکار دی د دې سره سره د جی یو ای کامران مرتضی هم دا ویلی چې بلوچستان نن په کم حالات دی دا زمونږ د لاسونا دا معاملات چې غروان دي محمود خان چکزئی مامخ کی ذکر وکړو نور آل چې کوم د حکومتي یا د بلوچستان عوامي پارټي کوم موقف او هم درو چرا جنگ کول دی دغه دهشتگردو خلاف او په ټوپک باندې په دې طرف ته کوم نور سیاسي قیادت ته دا غوی موقف چې دیغه ډیر بدل او غوی دا ویل چې آیا موږ لا اغه روټ کازس قتل پکار دي چې دا غیر وجنا نه صرف د بلوچانو سړی بلکې اوس د بلوچانو خزه هم بدی جنگ کې چې دی غی سالی نو دا ورال موقف
چې نه ماشي ما خیال کرا دا دم پکې پاسه وې دي چې
کرا جی بالکل دوه ایوانونو چې دی اکا سنټ او قومي سیملی قراردادونه دوه منظور کړ او په دغه منظوری کی صرف د دہشتگردی مذمت او سیکورٹی فورسز افراج تحسین ہو بلوچستان مسئلے حوالے سرا یا دا بلوچستان کم اصل مسئلہ دا یا دا غی مقامی سیاست انگیج کول حوالے سرا یا دا نیشنل ڈائلاگ کول حوالے سرا اس موقف پر دغه کینو
خاص عبداللہ مومن صاحب دا پاکستان میڈیا تاسو خبریالم یی دا څنګ دا خبر رپورٹ کئ یا پر دی باندې بحثونه کئ آیا واقعات ته ګوري د بلوچستان نظر مې پکې کنه چې کوم حکومتي بیانیا ده داغي کې شاوخه راګرځي میډیا
چې د پاکستان میډیا چې دا ګوره په بلوچستان کې یا په خیبر پختونخوا کې او په قبایلی اضلاع کې هر دهشتګردي واقع چې ورشي نو لوکل چې کوم رپورټر دی یا لوکل چې کوم کورسپونډنټ دی اغا ته دا اختیار نشته چې هغه په آی ویټنسز بنیاد وانی یا په ګراوند میں کوم شواهد دی پاغی باندې اگر رپورٹنگ وکی اگر واقعا په اسلام آباد او کراچی کی تر اگے پوری نه رپورٹ کیگی چیا خود آئی ایس پی آر نه ڈائریکٹ یا دا سیکورٹی سورسز په ذریعہ باندې دا خبر میڈیا ته فیڈ کی او دا خبر مخې ته راوړي د دې نه علاوه دی وخت کې په بلوچستان باندې یا په خیبر پختونخوا باندې انډیپندنت رپورٹنګ چې دی هغه نشته دی او همدغه بیانیه د کوم چې د پاکستان سیکورٹی ادارې را لیږي او هماغه چلیږي
یعنی اوس تاسو چې کوم دا بحثونه ګورئ کنه دا خیر یو خو رپورټینګ دی لدې علاوه چې کوم بحثونه دي په پاکستان میډیا کې آیا هغه کوم مختلف نظرونو خلق موجود دي کنه التم له هر چینل زخه هم یو خبره یا یو نظری
ګوره یو خدا دی چې ډیر کم دی ځینی خلک چې دی هغه په اشارو کې خبره وکړي خو آزادانه طور باندې هغوی هغه موقف چې دی هغه نه پیش کړي. تاسو کتلی د نسیم زیرا پروګرام چې دی ابل پرون دور د مخ کې هغه بین شو د دې سره سره باقاعده طور باندې مطلب دغه ټی وی چینل ته ډایرکشن راځي چې په دې مسله باندې کم کم خلک چې دی هغه کینول دی او په هغې باندې موقف چې دی هغه ورکول دي. خو بیا هم ځینې ټی وی چینل کوشش دا کوي چې د ځینې آزاد تجزیه کارو د لارې څه نه څه دغه مسله په اشارو کې بیان کړي. خو ډېره حده پورې د پاکستان میډیا چې دا هغه کنټرول ده هغه په د بلوچستان یا په خیبر پختونخوا کې چې کومې مسلې روان دي په هغې باندې آزادانه رایې نه شي ورکولی.
ډېره مننه عبدالله مومن صاحب. زم ګړۍ ته ګورم وخت کم دی او بس پروګرام به راغونډ کړو. شاهجان بلوچ صاحب ستاسو ډېره مننه چې په دې بحث کې برخه راسره واخیستله. عبدالله مومن صاحب ستاسو هم ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. ښه وخت ورته غواړو. نو د خدای په امان. اورېدونکو د بلوچستان پر حالاتو باندې مو دغه بحث را جوړ کړی. د کرښې پر غاړه میلوانه مو رفیع الله کاکړ بیا د مشال لیډو خبریال ایبترینو او دارنګه په لندن کې میشت د چارو پوڅي بلوچستي شاهجهان بلوچو او د دې ترڅنګ عبدالله مومندو چې هغه بیا پروند چې کوم اجلاس وي په هغه کې کوم خبري شوی او د دې علاوه د پاکستان د میډیا د بلوچستان پر موضوع باندې کوم نظرونه دغه باندې را سره خبري کولې. نو د ټولو ملمنو ډېر ډېر مننه په دې بحث کې برخه را سره واخیسته او د کرښه پر غاړه پروګرام چې دی هغه هم په دې ځای باندې پای ته رسو. ما عبدالله کاکړ ته اجازه راکړي. په مخه مو شو.
سرګردانو یو پښتون یم زه د ژوندانه د ویش په لید د غمو یم سما په ذکر هي زمانه لک پر هرون دی سما لخلی وتل ملونو نا فریادون دی زه یو آوارا آوارا آوارا
جاتری ماڑو در بیڑے
غریبو پختنوں